درنو اوریدونکو السلام علیکم یو بل خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا په ګډون د حقوقي وادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې جګړه کړې و غوښتل چې نور دې پر افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د دې هیواد له حکومت سره د همکاري لاره ونیسي. امیر خان متقی دا سرګندونې پرون شنبه د ترکیې په انطالیا کې د ډیپلوماتیک فورم په نوم یوې غونډې ته چې د افغانستان په اړه بحث ځانګړې شوې وه وکړې.
خصوصا امریکا او اروپا او هغه هیوادو ته پیغام داد چې په افغانستان کې د شل کاله جګړه کړې ده او له جګړې نه کومه نتیجه نه ترلاسه کړې چې په افغانستان کې دي نور د فشار اپشنونه نه کاروي بلکې د همکارۍ اپشنونه دي وکاروي چې یو له بل سره همکار شو یو له بل سره کار وکړو.
شغل متقی ټینګار وکاو چې د افغانستان حکومت باید تقویه شي چې ورسره د دوی په وینا د مهاجرتونو لړۍ هم ختم شي او د اقتصادي وضعیت له شکیدو سره به امنیتي وضعیت هم لا ښه شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتوي ټول هغه کسان چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولی شي په راروانو درو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي په چیرو وختونو کې به یوازې هغو افغانانو کولی شوي چې افغانستان ته ستانه شي چې تذکره یا د مهاجرت کارت او یا هم کله ناکله بې ویزې پاسپورټ یې درلود. خو د سفارت په خبره په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې له هغو کسانو پرته چې ویزې لري بل چاته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېده. د افغانستان سفارت دغه راز ویلي چې دا ستونزه یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې او له هغوی د حل غوښتنه کړې ده. په ترکمنستان کې پروند ولسمشي انتخابات تر سره شول چې تر ډیره هغو ته د داسې انتخاباتو په سترګه کتل کیږي چې په ترڅ کې قدرت د دې هیواد اوسنی ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل زوی سردار محمدوف ته سپاري. د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو لږ وروسته وویل د نږدې 3 میلیونه او 4 لکه مستحقو رای ورکوونکو په سلو کې تر 9 نوي زیاتو یې خپلې رایې کارولې دي. د نږدې 40 کلن سردار محمد اوف تر څنګ 8 نور کاندیدان هم درېدلي وو چې ویل کېږي ټول اوسني ولسمشر ته وفادار او رښتینی مخالفان نه انګیرل کېږي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 8 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 9 اویا ماشومان وژل شوي او کابو 100 نور ژوبل شوي دي. د اوکراین لوی څارنوالۍ په دې اړه ویلي چې دا ماشومان په خارکیف، خرسون، دونیتسک او سومي ښارونو او همداراست د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل شوي دي. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون شنبه روسي ځواکونه تورن کړ چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل. د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون 8 تنه وژل شوي دي. اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړي وتلو ته نه پرېږدي. د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ نن یکشنبه وویل چې روسیا ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که یې دا کار وکړ نو به یو جنگي جنایت وي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ناتو سرمشي د جرمني ویب رسپانې ویلټ ام سونټاک ته په مرکه کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کېدای نشي د توجیه کولو لپاره دروغي پلمې جوړوي. د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د دغه هیواد د ونډو بازار دی د یوې اونۍ لپاره بند وي. د رواني حوت میاشتې په 15مه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزش 15% ولوید او یو ورځ وروسته د لویدیځ والو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل شوی. او د عراق دولتي خبري اژانس وایي نن سهار یکشنبه د عراقي کوردستان د کورواکي سیمې پر مرکز اربیل 12 توغندي لګیدلې دي. سرچینې د کوردستان له تروریزم سره د مبارزې د عمومي ادارې په قول ویلي چې د اربیل لور ته توغول شوي توغندي بالستیک دي او له بهرني هیواده وشتل شوي دي. د کوردستان د کورواکو حکومت چارواکو نه دي ویلي چې توغندي د اربیل پر کومه سیمه لګیدلې دي. زه اسمت ساروانیم دا خبرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن یک شنبه ده د 1400 لمریز کال د هوت 22مه او د 2022 میلادي کال د مارچ 14مه وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات واوري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د انطالیا په غونډه کې له نړیوالو وغوښتل
له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې له موږ سره همکار شي.
د طالبانو حکومت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنې کوي چې پر اساس ادعا کېږي طالبان یو ځوان وژني. د سیاسي چارو کتونکي وایي داعش پاکستان ته مخه کړې. په نورستان کې دوه سړکونه جوړیږي. کارګرو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي.
میاشت یو نفر ته 100 کیلوګرام اوړه او 15 کیلو غوړی او 12 کیلو دال.
په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شوی.
یو اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د وپر د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي.
د اوکراین ولسمشر وایي روسان به کیف ته نه نوځي. خود اوکراین خلق به هیڅ کله خپل نشي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اته به یو شپږ دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او همې مطالبه او خبرونه لوستلئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پاته ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی حکومت یې داسې بهرنۍ تګلاره غوره کړې چې له هیچا سره په ټکر کې نه ده او دوی نه غواړي چې افغانستان بیا د نړیوالو د ټکر پر مرکز بدل شي. ښاغلی متقی له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره دې د روانو ستونزو په هواري کې مرستې وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په ترکیه کې په یوه غونډه کې وکړې. تفصیلي نوریاس نوري وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او اقتصادي پیاوړي کېدو لپاره د دوی له حکومت سره لاس کړي. امیر خان متقی پرون شنبه د ترکیې په انطالیه کې د ډیموکراتیک فورم په نوم یوې غونډې ته په خبرو کې وویل
له څلورو لسیزو جګړې راوتلې هیواد په توګه د نړۍ له هیوادونو غواړو چې له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې له موږ سره همکار شي او د افغانستان مرکزی بانک انګل شکړل شوې شتمنۍ په بشپړه توګه خوشي کولو او پر افغانستان لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کولو کې مرسته وکړي.
ښاغلی متقی دغه راز ټینګار وکړ چې داسې یو بهرنی سیاست یې غوره کړی چې هغه له هیچ چا سره په ټکر کې نه دی او زیاته کړه چې موږ نه غواړو چې افغانستان یو ځل بیا د لویو قدرتونو د ټکر په مرکز بدل شي، بلکې غواړو چې افغانستان د مرکزی او جنوبي اسیا ترمنځ د اتصال او ترانزیت لاره وګرځي او دا هیواد د اقتصاد په مرکز بدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست چې وړ مورزی د متقی په مشرۍ له پلاوي سره په ترکیه کې کتلي په یو ټویټ کې دغه خبرې ګټورې بللې او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي سره پر مهمو مسایلو اقتصادي ثبات او پرمختګ، ښوونې او د سوداګرۍ الوتنو پر موضوعاتو خبرې کړې دي. ښاغلی ویست ویلي چې له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېله پاتې شي هم نظر دي. د هغه په خبره د بشري حقونو د پرمختګونو د ساتلو او دا چې د افغاني ټولنې بډاینه پر حکومت ولي کې ولیدل شي په برخو کې ډېر کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نږدې اووه میاشتې وځي، خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هېڅ یوه هېواد هم په رسمیت نه دی پېژندلی.
د افغانستان لپاره پرون 2.5 میلیون ډالر مرسته کابل ته ورسیده. د نړیوالو له دغو مرستو سره په دې وروستیو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه ښه شوی دی.
د افغانستان بانک وایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د نقدو مرستو په ترڅ کې پرون 13مه بسته کابل ته ورسیده. د دې بانک وایان صابر محمد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
امروز تای کومک های بشر دوستانه
نن ده نریوال طولنه ده بشر دوستانه مرستو پترست که ده نقد و پیسو اتلسم بسته چه 2.5 میلیون امریکایی دالارو کابل تره ورسیده. ایخا غلی مومن پا وینا په دغه نوې مرستې سره تر اوسه د هغو نغدو مرستو اندازه چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړې او کابل ته رسېدلې 515,600,000 ډالرو ته رسېږي. دغه نغدې مرستې د افغانستان له مرکزي بانک سره نه، بلکې د افغانستان له نړیوال بانک AIB سره کېږي چې هغه په دې هېواد کې پر بشري چارو لګول کېږي. د افغانستان بانک پرون په یو ټویټ کې له نړیوال ټولنې او مرسته کوونکو هیوادونو د دغو مرستو په مننې سره له افغانستان سره د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې د اسانتیا او د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه تر څو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره زیات تعامل ته زمینه برابره شي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په بهر کې کنګل شوی او طالبان هغه ته لاسرسی نه لري.
د نورستان په وان توایګل او کامدیش ولسوالیو کې د سړکونو ترمیم په چارو کې له 1.5 زرو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دغه کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله مواهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کامدیش په پدیګل کې د 11 کیلومتره او د وان توایګل ولسوالۍ په اډوګدره کې د 10 کیلومتره سرک د ترمیم چارې روانې دي چې په دواړو ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
او د ترمیم سربیره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خوېدنې په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي. نوموړي سرکونه د ډبلیو ایف ایم مالي همکارۍ د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست تر چتر لاندې تطبیق کیږي. میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرامه اوړه او څه د پاسه 9 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار په مقابل کې ورکول کیږي. د دې پروژو کاري موده 6 میاشتې دی.
هغه وایي د نورستان زیات کلي سرکونه نه لري او کومې چې لري هغه هم تنګ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به یې د جوړولو او پراخولو هڅې وکړي. خلک وایي په دې خوښ دي چې خپلې سیمې ته غځېدلي سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. دوی له نورو مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کېدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
د ملګرو ملتو یونیسف اداره په اروزګان ولایت کې په 19 برخو کې بیلابیلې پروژې عملي کوي. په دې پروژو کې 45 کلینیکونه، 11 موبایل کلینیکونه او تر 200 پورې د ماشومانو ټولګي شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
په جلال آباد کې د التقوا د لوړو زده کړو تعلیمي ادارې د اقتصاد پوهنځي محصلینو په خپلو لاسونو د تولید شوي توکو دوه ورځنی نندارتون جوړ کړی دی. په دې نندارتون کې نږدې 10 قلمه تولید شوي توکي نندارې ته وړاندې شوي دي.
د نندارتون د پرانستې پر مهال د التقوا د لوړو زده کړو خصوصي موسسې رئیس خوشحال جواد خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د نندارتون له جوړېدو یې موخه د زده کړیالانو د ظرفیتونو ښودنه، وطني تولیداتو ته بازار موندنه او د افغان پانګوالو هڅول دي.
یوه اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د ودې او انکشاف لپاره د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي. دویمه موخه دا ده چې په محصلینو کې هغه د نوښت او ابتکار قوت چې دی هغه پیاوړی شي. دریمه اساسي موخه چې په محصلینو کې باید دا ذهنیت او تفکر موجود وي چې د فراغت نو وروسته د ځان د پارم کار تولید کړي او د نورو ځوانانو د پارم باید کار تولید. څلورمه اساسي موخه د دې نندارتون دا ده چې موږ له علمي جهته او په تدریجي شکل سره د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره کار وکړو.
د ننګرهار پوهنتون د علمي او تدریسي چارو مرستیال احسان الله ناسخ خبریالانو سره په خبرو کې وویل یو محصل ته په کار دي چې د تیوریکي زده کړو ترڅنګ عملی زده کړې هم وکړي.
اقتصاد پوهنځي نه فارغېږي، په دې لټه کې یې چې ځان لپاره کار پیدا کړي. نو کار موندنه یوازې دا نه ده چې هغه د لاړ شي دولتي سکتور ته، هلته د خپله عریضه وړاندې کړي او په دې تمه دې واوسېږي چې دولت ماته کار پیدا کړي. نو که چېرته په پوهنتون کې دغه ډول سره برنامې دوی ته ترتیب شوي، دوی به دا په پوهنتون کې زده کړي چې په خصوصي ډول سره خپل ځان ته کار پیدا کړو.
د یادې تعلیمي موسسې د اقتصاد پوهنځي زده کړیالان خوښول چې د دوی تولید کړي توکي نندارې ته وړاندې شوي.
Yeah,
د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي چارواکي د پاکستان د تحریک طالبان په نسبت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د دې ایالت سولي او امنیت ته سترګواښ بولي. هغه ډله چې په وروستیو کې په پېښور کې د شیعهګانو پر یوه جومات د خونړي برید مسؤلیت واخیست، د پاکستان د چارو کتونکي هم د داعش ګواښ جدي بولي او وایي دا ډله سیاسي ایجنډا نه لري او تاوتریخوالی د ژوندي پاتې کېدو یوازینۍ وسیله ده.
پاکستان د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه له لوري له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د اسلامي دولت ډله چې په لومړي ځل په 2015 کال په افغانستان کې راڅرګنده شوه، خپل فعالیت د دې هیواد په پولو پورې محدود کړی و او د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په جګړې سربېره له خپلې سیالې ډلې طالبانو سره هم جګړه کوله. خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش ډله په دې هیواد کې کمزورې شوې او د چارو د کتونکو په باور د جګړې مخه اوس پاکستان ته اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست چې وروستۍ بیلګه د مارچ په 4 په پېښور کې د شیعه مسلمانانو پر جماعت ځان وژونکی برید و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دا په نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې تر ټولو لویه خونړۍ حمله وه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې داعش اوس په افغانستان کې له خپلو اډو وزي او د پاکستان په لویو ښارونو کې کوچنۍ ډلې ځای پر ځای کوي. نوموتی ژورنالیست او د سیاسي چارو کتونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل داعش کومه سیاسي اجنډا نه لري او له همدې امله دا ډله پر تاوتریخوالي تکیه کوي او هغه د ژوندي پاتې کېدو یوازینۍ وسیله ده. د چارو بل کتونکي عبدالسعید وایي پاکستاني چارواکي د داعش حملو ته له دې پلوه ډېره اندېښنه لري چې دا ډله تر ډېره ملکیان په نښه کوي. د سعید په خبره پاکستانی طالبان په خیبر پختونخوا ایالت کې معمولا پاکستانی امنیتي ځواکونه په نښه کوي، خو داعش بیا په سیمه کې نرم هدفونه په نښه کوي چې ملکي عادي وګړي یې قرباني هندي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له لوري د حملو زیاتوالي د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو لوی مشر معظم جا انصاري دې ته اړ کړ چې دا څنګه د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي په نسبت د دې ایالت سولې او امنیت ته سترګواښ وګڼي. د سعید په خبره د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ډیر غړي د پاکستاني طالبانو هغه پخوانی غړي دي چې د 2015 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه رامنځته کړه. پاکستانی ژورنالیست حمید میر وایي د داعش د ګواښ زیاتېده د دې څرګندونه کوي چې اسلام آباد د ترهګرو ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه زرګونه روسیه او اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د وویل روسی سرتیری به شای پلازمینه کیف ونیسي، خو دوی به هیڅکله هم د اوکراینیانو په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. په عین وخت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغو تماسونو کې چې پرونی د فرانسې له ولسمشر او د جرمني له صدر اعظم سره درلودل، په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ لیوالتیا ښکاره نه کړه.
له اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه په کیف کې په یو خبری کانفرنس کې وویل د روسیې د یرغل رئیس شاوخوا 10,000 اوکراینی سرتیری او 2,000 روسی سرتیری وژل شوی دي. زیلنسکی وویل روسی ځواکونه به خی ډیر سیمه ونیسي، خو د اوکراینیانو په منځ کې به هیڅ کله هم دوستان پیدا نه کړي. که په سلګونو زرګونو یا لسګونو زره روسی سرتیری له په زرګونو ټانکونو سره راشي، هغوی به کیف ته نه ووزي. دا موږ درکوو که بمباري وکړي او تصمیم ونیسي چې د دې سیمې تاریخي حافظه پاک کړي، کیف ته به داخل شي. که هدف دا وي نو اجازه راکړي چې کیف ته داخل شي، خو هغوی باید په دې خاوره کې قطن له موږ پرته یوازې ژوند وکړي. دوی به زموږ په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. پاین حال کې د فرانسې د ولسمشر دفتر یو چارواکي ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره پرون شنبه په خبرو کې په اوکراین د یرغل پای ته رسیدو لپاره د لیوالتیا هیڅ نښه ښکاره نه کړه. د فرانسې او جرمني مشران چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل رئیس له پوتین سره خبرې مخته وړي، پرون هم له هغه د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. روسی ځواکونو چې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل کړی، تر اوسه د یو ژوندون په ګډون پر ډیرو ملکي تاسیساتو بمباري کړی چې په نتیجه کې ډیر بیګنا خلک وژل شوي دي. له بلې خوا بریتانیا ویلي چې د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې له ترموباریک توغندیو څخه کار اخیستی دی. ترموبارک وسله چې ځینې وختونه د خلا بمونه هم ورته ویل کېږي د چاودنې په ځای کې شاوخوا اکسیجن زبیښي تر څو د عادي بمونو په نسبت قوي چاودنه رامنځته کړي. که څه هم دغه وسله غیر قانوني نه ده خو استفاده یې د بحث وړ ځکه ده چې هغه ډېره ورانوونکې ده او پر هغو کسانو چې د چاودنې په دایره کې قرار ولري ویجاړوونکې اغیزې شندې. د امریکا متحدو ایالاتونو له دغو وسلو د ویتنام په جګړه او په وروستیو کې د افغانستان په جګړه کې د هغو غرنیو سمتو د تخریب لپاره کار اخیستی چې وسلوال مخالفین به پکې پټېدل.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په اورزغان کې د شری ناروغي او د پولیو ضد د واکسینونو کمپاین پیل شو. د اورزغان ولایت روغتیایي چارواکي وایي دا کمپاین به د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ، چنارتو، چورا او دیراوت ولسوالیو کې ترسره شي. د اورزغان ولایت اوسیدونکي وایي دا شکار دی خو باید مخکې شوی وای. تر دې وړاندې د اورزغان ولایت روغتیایي چارواکو ویلي وو چې که ژر تر ژره د شری ناروغۍ په وړاندې د واکسین کمپاین ترسره نشي ویره سته چې بشري ناورین رامنځته شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
درنو مشرانو، پلرونو او مشرانو ورونو او میندو ټول خبر سي چې د پولیو واکسین راغلی دی.
د پولیو او د شری ناروغي رضا قران دي چې تر شپږ میاشتو ځنډ وروسته د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو شمېر کلیو کې ګرځي.
ټول میندې خبرې چې د پولیو او د شری واکسین راغلی دی ټول خپل ماشومان
دوی له لټ سپیکرونو څخه ګټه اخلي ځکه د طالبانو له لوري د کورونو دروازو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي. نو مجبور دي چې خلک او ماشومان د لوډ سپیکرونو له لارې خبر کړي او مسجدونو او یا هم نورو کوټو ته راوبولي. د اورزګان ولایت په عامه روغتیا ریاست کې د پولیو د برخې مسول محمد نبی محمدی ازادي راډیو ته ویل چې د یاد کمپاین پر مهال به شاوخوا 3500 ماشومان په مرکز ترینکوټ او درې ولسوالیو کې واکسین سي.
اورزګان ولایت کې بس څلور ولسوالیو کې جریان لري ان شو سوي دي. د دې لپاره چې د ټول شي د دې ګټه یو کوټه څخه کمپاینونه باندې دې چې راشي مستشارام خلک په دې باندې نه پوهیږي بشري او بل د پولیو دی. دا د پیلو موږ کولای چې د پاز د پاره د ماشونو د دوه دوه سره په خپل کې ځین چاره تر څلور ورفاری کې راوت را چې نه ورته په دې مرکز ترنکوټ په دوه کې جریان لري.
محمد زیته وی چې دا کمپاین به د ځل مسجد په مسجد نه بلکې سایت په سایت تر سره سي. یعنی لدی ورسته به د مسجدونو ترڅنګ رضاکاران د خان کوټي او د جتر څنګ یو شمیر نور غسی متور کلی سي چې خلک په خښکې ډیر راستوګنه کوي. د پداسیال کې د چې په اورزګان ولایت کې د پولیو د ناروغي ترڅنګ د شری ناروغي هم په دغه ولایت کې په دې ورسته کې د ماشومان ژوند تریخ کړی دی. څو ورځې وړاندې د اورزګان ولایت یو شمېر روغتیایي مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت ولایتي روغتون ته په ورځني ډول له شلو څخه تر دیرشو پورې په شری ناروغۍ اخته ماشومان روړل کېږي. د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي زیاتوي چې په تیره او روانه میاشت کې د ګڼو خلکو عریضې او لیکونه ترلاسه کړي دي چې په خپلو سیمو کې د پولیو او د شری ناروغۍ د واکسینونو غوښتنه کول. د اورزګان ولایت اوسیدونکي بیا د یادو کمپاینونو هرکلی کوي خو وایي چې یاد کمپاینونه باید مخکې ترسره سوي وای. دی وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغۍ په دې وروستیو کې سلګونه ماشومان د مرګ تر پولې ورسول. دوی غوښتنه کوي چې دا کمپاینونه د کور په کور ترسره سي. د ترینکوټ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو می حیدر دی مشرش کله نیول بیا د شفانی د انتقالی حالت زین مشما د استوی چکل بیا د پچ په مرز باندې مختص وی بل اخر د دغه شری د نورغی عمل خپل ژوندوم د لاس ور کړی او بالکل ست شری وسوم دوام لري اوس ته خوشاله خو ډیر زی هو ځکه چې دغه شری د نورغی د مخنیوي کیږي او بل کور په کور باندې مثلا کولای شو چې هغه مشما چې پچ وخلی یا په شری اخته باندې هغه واکسین کوتور ته به یو اسانی دی چې هغه خوینځي هغه مینه چې مثلا نس کولای لاس رسي شفانی هغه ولایتي روختون ته لري یو دغه وسګل وتر ما پینځه سوي او بل بل دغه شیر د روغی څخه د مشمان د تل او تل لپاره جوړ وسوي.
د دې کمپاین د واکسین د کمپاین شروع سوي د جسم مر ډیر خوشحالي ځکه چې د شیر ناروغي وس دی چې ډیر سوي ده. نو کچيري دا اوس خو دی کو په مسجد په مسجد ګرځي نو د دې دا کار یو کار وکي چې کور په کور وګرځي نو د ټولو دا بهتره ده چې کور په کور وګرځي. نو
د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین له خلکو غوښتنه کوي چې په دې روسي د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین له خلکو غوښتنه کوي چې په دې کمپاین کې د ورسره مرسته وکړي تر څو ماشومان له واکسینونو به برخې پاتې نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم د نیالګیو کښېنولو ملي کمپاین پیل شوی دی. په دې ځای کې سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې د پوهنتونونو، جوماتونو، ښوونځیو او ادارو ترڅنګ په ډیری ځایونو کې نیالګي کښېنوي ترڅو یو سمسور، زرغون او ښکلی چاپیریال ولري. په دې اړه هم راپور لرو.
یکی از عناصر مهم سرسبزی معلوم است که نهاشانی است.
محمد شویف د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي دا یوازې د حکومتونو دنده نه، بلکې د ټولنې د هر وګړي، نر ښځې، واړه او زاړه، ایمانی، افغاني او وطني وظیفه ده چې د وطن په زرغونولو کې ونډه واخلي. هر سړی چې هر چیرې وس رسیږي یو نیالګی دی کښېنوي.
د
کپ میاشتې شلمه نیټه په هیواد کې د نیالګیو ملي ورځ ده. د دولت تر څنګ دې ټول وګړي لاس سره ورکړي او د نیالګیو په کینولو کې دې ونډه واخلي او دا دې یو فرهنګ جوړ کړي تر څو زموږ هیواد زرغون شي.
ښاغلی شعیب زیاتوي نه یوازې دا چې هر کس یو نیالګی کښېنوي، بلکې د هغه نیالګي ساتنه او پالنه دې هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو کالو څخه د کب میاشتې شلمه نیټه د نیالګیو کښېنولو ملي ورځې ته ځانګړې سوې چې د سمسورتیا او زرغونتیا په موخه په ټول هیواد کې د حکومتونو ترڅنګ بزګران او عام وګړي نیالګي کښېنوي. دا غزنی په تخنیکی پوهنتون کې هم د کب میاستې په شلمه نیټه د نیالګیو د کښېنولو د کمپاین پرانیسته وسوه. په دغه پرانیسته کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو ترڅنګ د غزنی والي هم ونډه اخیستې وه. دوی په خپلو خبرو کې وویل په پام کې لري چې د پوهنتونونو، جوماتونو، ښوونځیو او ریاستونو ترڅنګ په ډیری ځایونو کې نیالګي کښېنوي ترڅو یو زرغون او ښکلی چاپیریال ولري. حکمت الله مهران په دغه ځای کې د چاپیریال ساتنې ریاست سرپرستی. نوموړی وایي د تیرو کلونو په رنګه بساش هم په زرګونه نیالګي کښېنوي چې دغه نیالګي د غزنی ښاروالۍ د کرنې ریاست او همکارو موسسو په مرسته برابر سوي دي.
دا کمپاین د ثقافت اسلامي د ساینه شروع مرکز په مختلفو ساحو کې حتی تر ورسوالۍ پورې به دوام لري. د دې دا کمپاین دوام پروګرام په دولتي پوهنتون کې دی. ټول عام المنفع ځایونه، مکاتب، مساجد او نورو ځایو کې دا نیالګي کښېنول کېږي.
نوموړی وایي د نیالګیو کښېنول د یو فرد او ارګان ذمهواري نه، بلکې د ټولنې هر کس مسؤل دی ترڅو د چاپیریال ساتنې په اړه ایماني، وجداني او وطني دنده ادا کړي. ښاغلی مهران وایي که موږ نیالګي کښېنو، د هغې ساتنه او پالنه وکړو، نو موږ به یو سمسور، ښکلی او زرغون چاپیریال ولرو چې سمسور، ښکلی او زرغون چاپیریال بیا د ټولنې او د ټولنې د وګړو لپاره د ناروغیو د مخنیوي، د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې ښه رول ترسره کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی مرکز کې په تیرو کلونو کې هم په زرګونو نیالګي کښېنول سوي وو، خو د جګړو، ناامنیو او د طالبانو د ځینو محدودیتونو له امله په ولسوالیو کې دغه کمپاین چندان ښه نه ترسره کېده.
برهار ولسوالی ما د دولت آباد د سیمې نه خبرې کوم. د دولت آباد سیمه کې هیڅ کومک نه دی شوی. یو ملک دی چې هغه نه مونږ پوښتنه وکړله چې ورونه دا مونږ سره کومک ولې نه کوي. نو هغه په دې وینا کې مونږ ته داسې وویل چې مونږ ته شپږ دېرش کاټه راکړي دي او مونږ هغه غریبانو ته توضیح کړي. په دغه سیمه کې چې دی اته سوه کورنۍ شتون لري. ته داسې وویل چې شپږ دېرش کارتونه به یا څو سوه کورنۍ له سره کم ورسوي. نو مونږ د لوړپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بې وسه خلک دي، ناچاره خلک دي، کونډې دي، یتیمان دي. په دې باندې غور وکړي. مونږ دا غوښتنه کوو د تاسو نه چې ورو په دې باندې غور وکړي. مونږ وایو چې امارات راغله، انشاءالله کار به وشي، خدای تعالی به مونږ باندې رحم وکړي. امارات چې راغله په مونږ باندې هلته وتړله. وسلام.
زما یو پیغام دا دی اسلامي امارات څخه، زابل ته پیغام پیژم. نوم مې نویب دی. دغه کومه مرسته چې زابل ته راځي هغه ټول په واسطو دي یا په شناخت وشل کېږي، د قوم له لحاظ وشل کېږي، یا د پلانکي خان په نامه باندې وشل کېږي. زما د امارت له مسلم څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه وکړي، بالخصوص هغه ولس زیات توجه وکړي، هغه غریبان له غربت سره مخ دي. دغه زما پیغام دی که اسلامي امارت مسلم ته ورسېږي. السلام علیکم، دازادی رادیو ته وروره. موږ د دینی عالم په صفت باندې ګرځو چې موږ ته هغه کومه مناسبه خدمت وي، هغه که په فقهي کتابو کې وي او که په عربي کې وي او که داسې په نورو محاکمو کې وغیره. دغه شان یو دغه فدراتو ته ستاسې د لارې باید موږ ته وظیفه میلاو شي. د هلمند ولایاتو ته موږ خبره درسره کوو. بیا که چیرې موږ سره تاسو مرکه غواړئ، بیا په هغه وخت کې موږ کېدلی شو چې نوم هم درته مشخص کړو. السلام.
درنو اوریدونکو، د روان خبرونې په دوام کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپرو چې پرون په مستقیم ډول خپور شوی و، خو اوس مو رابولم د دې سات لاندو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا په ګډون د هغو هیوادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې جګړه کړې وغوښتل چې نور دي پر افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د دې هیواد له حکومت سره دي د همکاري لاره یوسي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي ټول هغه کسان چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولی شي په راروانو درو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو ولسو ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي او کابو 100 ژوبل شوي دي. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون شنبه روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل. او د ناټو سرمشي یانس ستولتنبرګ ویلي دي چې روسیا ممکن په اوکراین کې له کیمیایي وسلې کار واخلي او که یې دا کار وکړ نو به یو جنګي جنایت وي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې په جرګو او د لویو مسئلو په حل کې د هغو په رول خبرې کوو. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ډیورند د پوري غاړي د پښتنو د سلګونو استازو په ګډون او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه قومي جرګه پیل شو چې لا هم دوام لري. د جرګې د برخوالو په وینا په دې جرګه کې پښتنو ته په ورپیښو مسئلو لکه تروریزم خبرې کیږي. د جرګې برخوال وایي کله چې رسمي مراجع د دوی ستونزو ته ځواب ونه ویل شي، یوازینی مرجع چې د دوی ستونزې حل کولی شي هغه جرګې مرکې دي. په افغانستان کې جرګې اوږد تاریخ لري او د افغانستان ډېرې لوی مسئلې د جرګو له لارې حل شوې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په وروستیو ورځو کې په یوه مرکه کې وویل چې طالبانو ته پکار ده چې د مشروعیت د ترلاسه کولو، د دایمي ثبات او د اساسي قانون د تصویب لپاره لوی جرګه دایره کړي. طالبانو تر اوسه پوری د لوی جرګې د جوړېدو یا نه جوړېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمېر خلک بیا وایي چې په اوسنی عصر کې د زعیم د انتخاب، د اساسي قانون د تصویب او د نورو لویو مسئلو په اړه د پریکړې لپاره تر ټولو ښه او قانوني لار انتخابات او ټول پوښتنه ده. په روانه خبرونه کې د جرګو مرکو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې په رول او همدارس د بنو د قومي جرګې په اړه ل خپل ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمنه دي د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سلاکار شهزاده مسعود، همدارس د سیاسي چارو کارپو عبدالحق حماد او د په بنو کې د پښتنو د قومي جرګې له تنظیمونکو څخه ډاکټر برکت شاه کاکړ. تر دې دمه زموږ د دوه لومړني ملمنه حاضر دي، د ټلیفون له لارې راسره دي. همدارس مو حاجي دین محمد او د شار جوړونې له پخواني وزیر شاغل یوسف پښتون سره هم خبرې کړې دي چې په خبرونه کې به ګډون کوي، خو تر اوسه پورې ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی. خو لومړی شاهزاده صاحب مسعود،
ستار کلای وایم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د ستونزو د حل کولو او د دولت د مشروعیت لپاره باید لوی جرګه دایره شي. تاسو د ښاغلي کرزی د دې نظر په اړه څه فکر کوئ؟ آیا امکان هم شته وکنه؟
فروان صاحب، زه په دې باور باندې یم چې افغانستان په دغه باندې یو خاص شهرت لري چې د جرګو او مرکو وطن دی. دا اوس هم په د افغانستان په زیاتره ولایتونو ولسوالۍ کلي بانډو کې اکثره خلک د خپل مسایل د جرګو د جرګګۍ له لارې حل کوي، اما په لویو ملي مسایلو کې چې لویه جرګې ته تاسو اشاره درلودله، د تاریخ په اوږدو کې موږ لوی ملي مسایل د لویې جرګې د لارې حل کړي دي. نور لویه جرګه یا جرګګۍ په افغانستان کې منل شوی اصل.
یعنی تاسو دا امکان وینئ چې طالبان به لویې جرګې ته مراجعه وکړي؟
زه فکر کوم چې ولسواکۍ یو اصل خو انتخاباتي، او که بیا چیرې انتخاباتو ته یا رفرندم ته شرایط نه وي برابر، نو بیا تر کومې بهتره حل راشده هغه دغسې یوه جرګه چې هغه په واقعي معنا باندې ملي جرګه وي، چې د افغانستان د هر ګوټ څخه استازي پکې، یعنی هر افغان خپله نسبي نمایندګي باید په جرګه کې وویني. د یو ملي کمیسیون د خوانه که داسې یوه جرګه جوړېږي، زه فکر کوم چې د خلکو اراده په هغې کې تمثیلېدلی شي.
ښاغلی حماد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
بلې، جرګه په افغاني تاریخ کې، د افغانستان په تاریخ کې هغه مرجع پاتې شوی دی چې مسایل جهاتونو نه وي حل کړي، بیا وروستۍ مرجع د هرې سختې یا د لویې مسلې هغه جرګه وي. جرګه په اسلام کې یو لوی اصل دی چې په عربي کې ورته شورا وایي. د همدې اصل د ارزښت یو نښه دا ده چې د قرآن کریم یو مستقل سورت د شورا په نوم باندې نومول شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د الله جل جلاله له طرف څخه به ورته په هر موضوع کې وحی کېدله، راهنمایي ورته کېدله، او د دې اړتیا نه درلودله چې هغه د یو بل چا څخه نظر واخلي. لیکن د دې له دې امله چې شورا یا مشوره کول دا یو اصل دی، یو ارزښت لري، او په دې کې خاص برکت وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی جل جلاله قرآن کریم کې څو ځای ویلي دي چې یو ځای ورته امر کړی، څو ځای د مسلمانانو توصیف شي بیان کړی، او هغه کې د شورا خبره کړې ده. په عربي کې یو متل دی، وایي ما ندیم من استشاره، وایي څوک چې مشوره وکړي هغه نه پښیمانه کیږي.
آیا په اوسنیو شرایطو کې تاسو ضرورت احساسوئ؟
دا اوس چې د اسلامي امارت کوم نظام روان دی، دا خپله د شورا نظام دی، دا که د وزیرانو شورا ده، که د علماو کوم پښتوانه ده، د دوی تر شا دا خپله یو نوع د شورا حیثیت لري. کله په یو هیواد کې تحول راشي، هلته تر یو وخته پورې د دې اړتیاوي چې هغه کوم جهت حاکم شوی وي هغه د دغه خاص ګروپ په مټو باندې واګې په لاس کې ونیسي، او تر څو پورې چې حالت نورمال کېږي هغه نظام چارې پر مخ وړل شي. لیکن په وروسته کې چې نظام چې حالت نورمال شي، ثبات دایمي شي، دغه چې یو شی په اسلامي امارت کې شته.
نو اسلامي امارت خو فعلا وایي چې ثبات په سلو کې ټینګ دی، په ټول افغانستان حاکمیت لري، کوم امنیتي ستونزه نشته، نو بیا مشکل په کوم ځای کې دی؟
بله بله، ځکه ټینګ دی چې همدغه ګروپ حاکم دی، همدغه یو خاص جهاد چې دا شل کاله مبارزه کړې ده، دا حاکم دی، ځکه ټینګ دی. او که چیرې دغه ګروپ واګې پرېږدي او نور څوک را دخیل کې موضوع، تاسو پیړو دلته شل کاله امریکایي اشغال موجود و، دلته ډېر خطرناک استعمار ریشې کړې وي، او دا اوس هم د هغوی ریشې لا هم شته په افغانستان کې، لا هم د دې ضرورت.
یعنی تاسو فکر کوئ چې طالبان بیره لري که چیرته خلکو ته واک وسپاري؟ یعنی لوی جرګم په یو شکل انتخابات دی، که خلکو ته موقع ورکړي چې دوی خپل انتخاب ولري، بیا به نور رامخکې شي، هغوی به په حکومت او په دولت کې ځای پیدا کړي.
ګورې په نړۍ کې چې هر ځای تحول راغلی وي، معقوله لارې دا وي چې تر څه وخته پورې هغه چا چې واګې ترلاسه کړې وي، بالخصوص د زور د لارې یا د مبارزې د لارې، هغه باید تر یو څه وخته پورې پاتې وي. دویمه خبره دا ده، سروان صاحب محترم، چې په ضعیفه هیوادونو کې د انتخاباتو پروسې معمولا د لویو د قوي او اقتصادي او هغه استعمارګرو هیوادونو په لاس کې وي دغه د انتخاباتو پروسی تر څو پورې چې یو هیواد کاملا د ټولو اړخونو څخه مطمئن شوی نه وي معقوله هم نه ده. په نړیواله سطح کې تاسو د نړۍ تاریخ وګورئ په اوسني معاصر تاریخ کې هلته د زعامت د انتخاب موضوع
لیکن همات صاحب دلته اوس کوم شي ته چې ښاغلی کرزي اشاره کړې مسله دا نه ده چې اوس تاسو په حکومت کې خلک درګډ کړي بلکې دا ده چې یو مشروعیت یو نسبي مشروعیت پیدا کړي دا چې دنیا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني دوی وایي دا یو ډله ده په زور راغلې د حکومت نیولې ده یو جرګه د عقل دي ته یو مشروعیت ورکولی شي یو اساسي قانون پکار دی چې باید تصویب شي په اساسي قانون په تصویب کې خو دا مشکل نشته چې د طالبانو سره به نور خلک شریکی جی په واکی او په ځواکی
د مشروعیت موضوع کسړی انصافا فکر وکړي دا په دې حال ده چې یو ډلې امکان نه لري چې هغه په یوازې ځان باندې اته څلوېښتو هیوادونو ته ماتې ورکړي په نظامي ډګر کې د دې تر شا ملت ولاړو دا اسلامي مرسته
خو دغه باید ثابته کړي دغه ثابته کړي ولې مشکل پس کېده تاسو خو دغه ثابته کړي دنیا یې نه در سره مني که تاسو سلواری مو وای دنیا یې نه مني کې منله خو تر اوسه به وي هیواد ستاسو حکومت پر رسمیت پیژندلی وو
تروان چې زه فکر کوم چې موږ تاسو په سیاست باندې پوهیږو چې د دنیا یو هغه ظاهري مطبوعاتي غوښتنې دی یو د پردې تر شا خپل اهداف دي دا نه دنیا زموږ د ملت ده د ګټو د لامل مړه ده او نه دلته زموږ د غمخوار دي دوی که غمخوار وای دا شل کاله به دلته دغسې یو حالت نه راوست د دغه فشارونو تر شا نور اهداف دي لیکن د دې هر څه سره سره اسلامي امارت ویاندویانو په صراحت سره ویلي دي چې موږ د جرګې ارزښت ته قایل یو او په مناسب وخت کې کېدلی شي چې د جرګې څخه استفاده وشي زه چې څومره خبر یم ترونس محترمه دا اوس هم دغه یو 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 زمینی کار روان دی چې د جرګې د تشکیلاتو د باغې پدایي چارو باندې کار وسی او د نړیوالو دغه ظاهري کم دلیل چې یادېږي دا هم د فکرل سي زه فکر کوم دا ډېره ستونزمنه موضوع نه ده موږ تاسو په نږدې راتلونکي کې ووینو چې دا موضوع به هم حل
شي بله شاهزاده مسعود صاحب د امدا چې تاسو وایئ چې د ملت استازي د ملت استازي به څوک ټاکي کله چې هم بیا جرګې کومه فیصله کړې ده او د واکمن خوشنه و هغه بیان نه منلی
ګور یو خو هغه مشورتي لوی جرګې چې د هغه فیصله خو نور الزامي نه دي د واخ حکومت یا د واخ زعامت کمنی کینه منی ځکه چې مشورتي جرګې یو هغه دوتیز عنانوی لوی جرګې دغه فیصله الزامی زموږ خو دا اوس هم منځ یو افغان زما پیشنهاد ده چې دغه سی او دوتیز عنانوی لوی جرګې چې هیڅ افغان دغه نه احساس محرومیت ولې کی یعنی هر افغان چې به هر جبی وی چې
دا به څنګه کېدای شي چې غړي انتصابی وي یعنی دولت راغواړي حاکم دولت راغواړي څنګه به د خلکو استازي تو پوره کوي
څاروان څه ز دغه د شلو کلو تجربه سره شریکوم په د شلو کلو کې ډیره جرګې راوختل شولې حتی په دوه یا درې جرګو هغه څن غړی زوما یعنی که یو کس یا دوه کس په دارالانشا کې که د دولت کسانو نور اکثره ترکیب ملی وو اکثره د خلکو چې هغه د حکومت نه بیرون یعنی په حکومت کې کوم رسمیت
مثلا په دغه جرګو کې د طالبانو استازي نه ولاو دا اوس ټوله مني چې طالبان د ملت یوې برخې استازي توپ کوي
موږ دغه خبر په هغه وخت کې به مویل چې دا جرګه نیمګړتیا په دې کې ده چې باید د طالبانو استازي په دغه جرګه کې یعنی رښتیا هم چې هغه به پوره جرګه نه وه اما په اوس وخت کې خو افغانستان ټول د طالبانو د حاکمیت لاندې ده یعنی په دغه وخت کې چې څوک د ننه د کور د ننه دي که د کور نه بیرون دي او په شکل د اشکالو ناراضه دي هغوی هم باید دغه جرګې ته راداوت شي زه فکر کوم چې جرګه یو بهترینه لار به وي په د اوسنیو شرایطو کې لکه څنګه چې جناب ورته انتخاباتو ته اشاره درلودله یقینا دغه انتخاباتو نه چې د پخوا د جمهوریت وخت شوي دي زه خپل هم ملاحظ یو افغان ښه خاطره مزن لرم شفاف انتخابات نه و پکې مداخلې پکې وې خلکو سرتاسری شرکت نه و پکې کړی یعنی هغه انتخابات چې باید شفافی او سرتاسری متاسفانه نه و نور اوس هم که هغه شرایط دغه ته برابر نه نو بیا بله معقوله لار نشته چاپ لدینه چې یو دودیز عنعنوي ملي لوی جرګه راوخته.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په جرګو مرکو او لوی جرګې خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي شهزاده مسعود چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار دی، همدارس د سیاسي چارو کارپو شاغلی عبدالحق حماد. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مول د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم یو قومي جرګه رابلل شوې ده. د دې جرګې یو برخوال او تنظیمونکی ډاکټر برکت شاه کاکړ همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب، په بنو کې د رواني جرګې مقصد څه دی؟
په بنو کې د دې جرګې په حق باندې وختي هم پر ټولنیز رسنیو په دغه باندې خو تبلیغات او د دې کوم بنیادي کوم بیانیه چې دغه مخ ته راغلی ده، بنیادی مقصد د دې را دی چې پښتون افغان وطن ته ورپیشي چې کومې ستونزې دي، خصوصا د ناامنیتۍ او د یادم ته چې کومې په تیرو څلوېښتو کلونو کې چې کوم د پرله پسې او دوامدارو جنګونو یوه لړۍ پاتې شوې ده، او د هغه چې کوم اثرات دي د پښتنو پر اقتصاد باندې، د پښتنو پر ټولنه باندې، پر کلتور باندې، په دوی پر تشخص باندې.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي. لومړی حماد صاحب، کدی د ورستی اوریدونکو په خبرو تفسیر وکړي. دوی وایي چې باید قانون معلوم شي، باید خلک پوه شي چې څه قانون دی څه نه دی. که ترڅو چې قانون نه معلوم، هیڅوک هم نه حاضریږي چې په داسې یو هیواد کې چې قانون معلوم نه وي هلته پانګونه وکړي. د ټپي موضوع خو په دې وروستیو کې مطرح شو. آسیایي پراختیایي بانک وایي چې په غسې یو هیواد کې پانګونه نشي کولی چې نړیوالو په رسمیت نه وي پیژندلی.
دوی ته دومره وایم چې د اسلام او د مسیحیت او نورو دینونو تر مابین یو لوی توپیر دا دی چې اسلام د نظام دین دی. د اسلام په چوکاټ کې د نظام د هر برخې د پاره خپل مقررات او اصول او طرز عملونه موجود دي. دا اوس په افغانستان کې د اسلامي نظام چې زموږ د حنفي فقه یو برخه ده، دا د همدې پرانا کې فیصلې او نظام چارې پر مخ دي. لیکن دا چې یو مدون اساسي قانون رامنځته شي د همدغو قوانینو په چوکاټ کې او یو د عصر مطابق اغه تخنیکی خلونه او دا ټول پکې ځایتوی په دې باندې کار روان دی. په تیر دوره کې تاسو ولیدل د بوند کانفرنس وروسته په یو سره د دې شدل تدیر امکانات وړر ټول دنیا دخیل او افغانستان په قضیه کې، لیکن موږ یوازې په درې کلونو کې وکولای شو چې اساسي قانون تدوین سی او بیا تر ډیر کلونو پورې لا هم جنجالونه پاتې وو. نو په هغه د استراري حالت تر کچې پورې د اسلام ټول اصول قابل اجرا دي او دا اوسنی نظام دغه په چوکاټ کې مختزي، لیکن مدون او بحث یو اساسي قانون رسمي دی باندې هم کار روان دی.
یعنی فعلا افغانستان مدون قانون نه لري؟
دا سي قانون لکه چې اساسي قانون نوم ورکو او هغه چاپ شوی وي مطبوع شکل وي، دا سي یو شی تر اوسه پوری مخته نه دی راغلی، لیکن د بل سیستم باندې هم کار روان دی. امید ده چې په لاندې وخت کې به کمیسیون هم تشکیل سی او په دې باندې به کار په قانون په رسمي توګه پیل شي.
شاهزاده مسعود، دی اوریدونکو نظر دا او تاسو مخکې ویل چې باید لوی جرګه د دې لپاره هم جوړ شي چې په قانون غور وکړي او معلومه کړي چې افغانستان کوم اساسي قانون لري. خو دی اوریدونکو نظر دا او چې شرستن و قانون تزارورت سده؟
بله جناب سروان سه اوز خود اغا خبره کیگی چه موگ ده شریعت مطابق قره فیصلی که او اما لگه تنگه چه اما سه ورد شرعه در روزله موگ یا داریم قانون خود ضرورت لرو، اما گده سه یا اراده ای که بس قانون جور شی او چه باید زر تر زر جور شی از ما پا هم بنده دیا هم بابا ده لوی جرگه لطریقه تصیب کیجی. زه فکر کوم چې د لوی جرګې په جوړېدو سره موږ ډېر مهم مسایل حل کولای شو. زه امیدوار یم لکه څنګه چې حماد صاحب ورته اشاره درلودله، زم دغه سی او علایم د جرګې وینم چې دوی داسې فکر لري چې دا جرګه جوړه شي. نو خدای دې وکړي چې په واقعي معنا باندې دغه سی او ملي لویه جرګه جوړه شي چې د نړیوالو باندې معنی هم نورې ختم شي او هغه د مشروعیت مسله هم حل شي. نو موږ بیا کولای شو چې نړیوال مشروعیت هم په ډېر اسانتیا سره ترلاسه کړو. زه فکر کوم چې هغه بهترین نه بهترین لار خو اوس همدغه عملوي لویه جرګه ده.
آغا میر صاحب ویل چې جرګې به جوړې شوي ډېر مصرف پې وشو لیکن هېڅ نتیجه یې ور نه کړه. دی وایي چې که چېرته غواړي چې د خلکو نظر معلوم کړي او نظام ته مشروعیت ورکړي نو ټول پوښتنه وکړي.
زه صاحب په دې باور یم چې کومې جرګې چې ما پخپل لیدلې دي دغه هر یوه په خپل وخت سره نتیجې ورکړي دي. زه به یوه ښه بېلګه ورور ته یاده کړم. په دغه اواخر د جمهوریت کې چې کومه مشورتي جرګه جوړه سوله، لیکن د افغانستان خلک یا انتخابي یا غیر انتخابي، لیکن خلک راجمع شول، خلک راجمع شول د مشورتي جرګې په نوم باندې، لیکن د خپل ملک د مصلحت په خاطر باندې، د روغ جوړې د سولې په خاطر باندې، هغه څلور سوه بندیان شاوخوا د زیاتو کم بندیان چې دوی وتر په خاطر باندې خوشي شي. زه په دې باور او یقین لرم چې د افغانستان د خلکو واقعي استازي په داسې یوه جرګه کې راټولیږي، هغه تبند خپل ملک د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره داسې فیصلې کوي چې هغه د ملک په ګټه باندې، یعنې داسې فیصلې نه کوي چې خدای ماکه هغه د ملي ګټو سره په ټکر کې. هر جرګه په خپل وخت کې اهمیت درلوده او اوس هم دا اهمیت لري، او لکه دا مخکې ورور چې ورته اشاره درلودله، زه په دې باور او یقین لرم چې موږ به تمثیل د وحدت د ملي یا د یووالي د ټینګښت تمثیل به هم زیاته وروښیو. په جرګې کې ډېر حکمتونه شته ده. زه امیدواره یم چې امارت اسلامي په دغه لویه ملي پروسه کې ژر تر ژره قدم پورته کړي او دغسې یوه واقعي لویه جرګه راوغواړي چې خپل ملي مسایل هم حل کړو او نړیوالو ته وښیو چې افغانان یو موټی، یو اتحاد، یو اتفاق.
حماد صاحب، بل اوریدونکي وویل چې جرګه د دې لپاره مهمه ده چې دنیاوالو ته وښایاست چې افغانان یو دي، اختلاف پکې نشته.
زه فکر کوم دنیاوالو دا حقیقت هغه وخت درک کړ چې د دوی وروستی فوزي له افغانستان څخه ووت او په ناڅاپي توګه دوی په ځان پوه شول چې دلته افغان ملت د بهر فرمایشونه او د هغوی لاسپوڅي نه مني. ګورې، یو خبره اساسي زه دا کول غواړم چې یو وسایل دي، یو اهداف دي. نړیوال تل په وسایلو باندې ټینګار کوي، اهدافو باندې اهداف ته دومره توجه نه کوي. دغه انتخابات او کلوي جرګه ده او ټاکنې دي، دا ټول د یو نظام، د یو ښه نظام لپاره وسایل دي. لیکن دوی انتخاباتو ته فندونه هم ورکول په تیر وخت کې، او په فشاریم ډېره درلوده. لیکن دا چې د دې په نتیجه کې بیا کم څه ترلاسه کیږي چې هغه اصلي هدف دی، چې هغه شسو حکومت ولې ده، ثبات ته، امنیت ته، مرکزی حکومت رامنځته کول دي، هغه ته دوی توجه نه کوله. اسلامي امارت برعکس، وسایل په هغه طریقه باندې چې نړیوال نورمونه دي په هغه طریقه قدرت ته نه دي رسیدلي، لیکن د یو ښه حکومت ولې چې کم اهداف دي هغه ټول لاس ته راغلي دي. تاسو دې اوریدونکو د ټلیفوني اړیکو څخه هم معلومولای شئ چې ولس څومره خوشاله دي.
یو مسله شته، حماد صاحب، دا هم باید انکار ونه کړو چې اوس هغه خلک جرأت نه لري لکه مخکې چې جرأت درلود. اوس سولې د ملي مصالحې د پخواني شورا مرسیال حاجي صاحب دین محمد د ټلیفون له لارې راسره دی. حاجي صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د ستونزو د حل کولو او د دولت د مشروعیت لپاره باید لوی جرګه راوبلل شي. ستاسو نظر څه دی؟
زه خو چې اختیار خبرې دې لوی جرګې طرفدار ما، خو البته د دې خبرې سره دا وایم چې هغه افراد چې لوی جرګې ته راځي دا باید مواصفات ولري، یعنی په د یو مسلې د خلاصولو یا د سپړلو یا د بیرته راټولولو صلاحیت ولري. داسې وایي خلک نه وي چې هغه یا خپل اخلاقی کمزوري ولري یا نور مشکلات ولري. یعنی ما نظر دا دی چې هغه خلک چې راضي دي لوی جرګې ته دا مواصفات ولري.
دا خو دومره خبره ده حاجي صاحب، دا دومره خبره ده چې د جرګې برخوال څوک څنګه انتخاب شي. لیکن اول په خپل لدی اصل سره تاسو موافق یاست چې په اوسنیو شرایطو کې لوی جرګې ته ضرورت شته په داسې حال کې چې په نړۍ کې نورې لارې شته؟
زه خوایم چې د افغانستان د غونډې علاقې لپاره چې هغه مستقیم انتخابات به امکان نه لري او کامیاب هم نه دي، نو ښه خبره دا ده چې دغه د پوی خلک د ټولنې او هغه وخيار خلک دي چې علما هم دي، د قوم مشران هم دي، د کې هغه پوی چې په یو مسلک باندې پوی د خلک هم دي دا راټول شي او په دې اوسنی وزیر لپاره ټول په شریکه باندې یو تصمیم ونیسي.
په څه باره کې تصمیم ونیسي؟ طالبان وایي اسلامي دولت یې جوړ کړی دی، خلک ترې خوشاله دي.
دا خبره خو صحیح ده په خپل ځای باندې ده، خو د دې لپاره چې ټول خلک په دې ټولنه کې ځان وګوري، په دغه نظام کې ځان وګوري او په خپل فیصله کې حاضر وي، او یقینا چې دې ته بیا دنیاوال هم اعتبار ورکړي.
یعنی تاسو هم لکه ځینې چې وایي په دې نظر یاست چې وایي که طالبان تر څو د لوی جرګې یا یو بل طریقه خپل حکومت مشروعیت ورنکي، نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
دغه او دوی خو اکثره د دیموکراسي او دیموکراتیک لارې هغه باندې دغه دي، خو افغانستان شرایط او وضعیت جدا دی، او دلته د افغانستان د دلته داخلك مسلمانان دي، اسلامي نظام غواړي، او د اسلامي نظام د خپل د اسلامي نظام د جوړېدو لپاره هم دا پکار ده چې علما او د قومونو هغه مشران چې هغه رښتیا صالح خلک وي، خو خلک وي، یا هغه خلک چې مثلا د تجار په طبقه کې یا د نور د ټولنې په برخه کې چې هغه پوی ولري، دا خلک د سر راټول شي، دا به هم د نظام ته مشروعیت ورکړي، او هم به د دنیاوالو داخله بند شي چې دا خو د سنځل چې یو ډلې خلکو حکومت نیول دی او ماغو نظام جوړ کړی دی.
شاهزاده صاحب مسعود مخکې حماد صاحب وویل چې طالبانو څو څلوېښت هیوادونو ته ماته ورکړه، او ځکه چې ملت ورسره وو نو اوس هم له دوی له حکومت سره ملت ملګری دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې ناراض خلک کم دي؟
دې کې شک نشته ده چې نړیوالو ماتې وخوړله، سوله چې هغه د خلکو ملي او اسلامي ارمان و، سوله راغلې ده په ټول هیواد کې، سوله راغلې ده. زه فکر کوم که داسې نو ډېر جزئیاتو ته موږ لاړ شو نو دغه اصل موضوع راشه پاتې کېږي.
یعنی دا خبره تر دې پورې کوم چې مسعود صاحب چې داسې تصور وکړو چې ټول خلک راضي دي، نو بیا جرګې ته ضرورت څه دی؟
ګورئ، یعنی زه وایم چې دغه د مشروعیت خبره ما مخکې متشره وکړه، بیا متشره کوم چې دغه به اوس نړیواله مخکې خلک وایي چې مشروعیت. زه وایم چې که دغه جرګه جوړیږي هم د مشروعیت مسله حل کیږي، هم د نړیوالو باندې ختمیږي، او بیا په اوتومات شکل باندې نړیوال سازتي نور باندې هم نه پاتې کیږي.
کاکر صاحب مهرباني،
خبره پر مورام یا دا خبره و چې د ریاست یا د دولت لخوا، مطلب دولت دا جرګه سره وړاندې کوي، نو بنیادی طور خبره هم دا چې د پاکستان په عین کې دننه چې کوم عیني گنجایشونه دي، عین نی شکونه دی په هغه کې د پښتنو، یعنی د پښتني سیمه دلته چې په هر انتظامی یونټ کې د انتظامی کای کې ده، د هغه ستونزې باید چې د عیني او د پاکستان چې کوم دلته اساسي قانون دی، د هغه پر بنیاد باندې هغه گنجایشونه ولټول سي، او بیا د دې پر بنیاد باندې د جرګې چې کومه کمیټه د دې بعد چې جوړیږي هغه به د دې جرګې چې کوم
تاسو د قانون یادونه وکړه، پاکستان اساسي قانون لري، قومي اسمبلی لري، صوبایي اسمبلی لري، یعنی تاسو دیموکراتیک ادارې لري، ولې حل ته د خپل مسائل نه حل کوي؟
نو خو دا خبره ده کنه، اوس فرضاً اوس پدې کې د نن چیرې چې د پاکستان کې کوم کومونه دي، د کومونو د برابرۍ چې کوم بنیادی فورم دی هغه سینټ دی، نو په سینټ کې سینټ خود مختار کول، سینټ د ایوان زیرین چې ورته وایي د قومي اسمبلی سره برابر راوستل، دغه اختیارات زیاتول، په همدغه کې د پاکستان چې کوم پتش پنامه چې موږ وایو ته کښنی کومونه وایو چې په عدالت
لکه په سینټ کې اکثرا پښتانه اکثریت وي.
خبرم دا ده کنه، د سینټ سکم دغه د واک دی کنه، هغه تر قومي اسمبلی کم دی، وس و سینټ ته که د مالیاتي امور چې قومي اسمبلی چې دا کنه چې غړي پکښینی که هغه اوس پر وسایلو باندې یا پر مالیاتو باندې خبره کوي، نو دا کرازی سینټ باید چې دا دغه ولري، دا توان ولري او دا اختیار ولري چې هغه پر هغه باندې سوالم راپورته کوي، په هغه کې ترمیم هم وکړي او پر هغه باندې بحث هم وکړي. او دغه رنګه مطلب دلته چکم د وزیر اعظم یا دلته د پاکستان چکم جمهور رئیس دی د هغه د عدم اعتماد په حق لبانی سینټ چې دی هغه اختیارمن سی کنه په دې حق لبانی
لاندې پښتنه بل هم دا چې دی واوریدونکو چې په دې جرګه کې د کوم سیمو خلک ګډون لري آیا افغانستان هم څوک درغلی
افغانستان په دې کې خلک غوښتل سوي دي خو پکې ډیر کم راغلي دي پکې ګډون بیخي کم دی نور دلته د سهیلی پښتونخوا تقریبا د هرې تپې څخه او د منځنۍ پښتونخوا او د دغه رنګه د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو څخه د پخواني چې کوم د فاټا مجرته ویلې د هغه سیمو څخه په ګڼ شمېر کې دلته خلک راغلي دي او تر دې مهمه خبره دا ده چې پکې شزمنې سیدي هغه هم پکې ګډون لري
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب برکت شاه کاکړ په بنو کې د پښتنو د قومي جرګې یو تنظیمونکی همدارس د پخواني ولسمشر حامد کرزی له سلاکار شهزاده مسعود د سولې د ملي مصالحې د پخواني شورا له مرسیال حاجی جین محمد او د سیاسي چارو له کارپو شاغلی عبدالحق حماد څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ
ازادي او اوریدونکو آزادی رادیو تستاسو لراغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.